په یو بل خبرونه کې د ازادي رادیو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي د دایمي او بایزته سولې اراده لري او دې هدف ته د رسیدلو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. محمد ګلاب منګل د ننګرهار نوې والی وټاکل شو، او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به د اسلامي دولت وسطوالې ډلې داعش ته مات ورکړي. بشپړ خبر نو واورئ. د افغانستان حکومت وایي د دایمي او بایزته سولې اراده لري او دې هدف ته د رسیدلو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د برټانی ګارډن ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د افغانستان د استخباراتو مشر محمد معصوم ستانکزه او د طالبان له لوري ملامنان اخوند په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې سره کتلي او د سولې پر امکانې خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر پرون په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د ولسمشر د ویندوی مرستیال دوا خان مینپال هم پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سولې دروازې د ټولو ډلو پر مخ پرانیسي او نور جزئیات نه دی ورکړي. د وسطوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې دا راپورونه رد کړي او پروپاګاندا بللي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د ایتالیاوي ځواکونو د کار ستاینه وکړه. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایتالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره تر لیدنې وروسته خبر اعلان وتوی، په داسې حال کې چې داعش په افغانستان کې د خپل حضور د پراختیا هڅې کوي. ایتالیا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره خپل مهم رول لوبوي او د دې هیواد له پرمختګ خپل ملاتړ جاري ساتلی دی. د ایتالیا صدر اعظم تیر کال پریکړه وکړه چې د ناټو د غوت ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خپل یو شمیر عسکر په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او د قانون حاکمیت ټینګولو لپاره پریږدي. د ناټو اروپایي غړي په افغانستان کې 15,000 پوځیان لري. محمد ګلاب منګل د ننګرهار نوې والی وټاکل شو. د ننګرهار ولایت ویان اتولا خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې خغلی منګل د دې ولایت قومي جوړښت په پام د ولسمشر د ځانګړي فرمان لمخې والی ټاکل شوی دی.
ګلاب منګل یو خود قومونو سره ډېرې اړیکې لري. ننګرهار عموماً زیات قبایلي وګړي لري. تر ټولو مهم به دا وي چې د ولسونو په مټ په ننګرهار کې موږ خوشبینه یو چې په ننګرهار کې شته نارونه ته برپای ټکی کېږي.
د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې کمزوري امنیت، هلته د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش فعالیت، او له پاکستان نه د کډوالو د ستنېدو بهیر به هغه ستونزمنې مسلې وي چې نوې والی به ورسره مخامخ شي. په 209 شاهین قول اردو کې چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې له دوه ورځو راپدې خوا بیا تنه طالب وسلوال وشل شوی دي. د یاد قول اردو مطبوعاتي مسؤل نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ظفر اتلس پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې پیل شوی، سربیره پر دې چې بیا طالب وسلوال پکې وشل شوی، شاوخوا شپږ تنه نور ټپیان شوي هم دي. جمشیدی زیاته کړه چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې د طالب وسلوالو موټر او موټر سایکلونه هم جوړ شوی او وسلې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته لوېدلې دي. دی وایي چې اوس مهال د غورماچ او قیصر ولسوالۍ لوی لارې هم د ماینونو لښتون پاک شوی، او د ورځې په ترڅ کې بعد د غورماچ ولسوالۍ ټوله تصفیه شي. طالب ویندوی په دې اړه څه نه دی ویلي. د زرمت او د لوی پکتیا ځوانانو ټولنې به نن چهار شنبه غونډه وکړي، او په زرمت کې د خوانزي یو زده کوونکي ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د یو غړي له لوري د شوي سپکاوي له امله به د اعتراض غږ اوچت کړي. د دې ټولنې په ګډه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو غړي د زرمت ولسوالۍ په باتور لیسه کې له یو زده کوونکي جامې ایستلې، هغه ګواښلې او سپکاوی ورته کړی دی. د لوی پکتیا ځوانانو ټولنې دا پیښه غندلې او د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي د زرمت ولسوالۍ خلکو له پرون راهیسې د دې پیښې په وړاندې په اعتراض کې ټول خوانځي تړلي دي. او په بلخ کې پرون د کورنیو تولیداتو یو نندارتون جوړ شو. دا نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیایي مرستو ادارې تمویل کړی او هدف یې د کورنیو محصولاتو لپاره د ښه بازار موندل و. په دې نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع او د کوچنیو شرکتونو محصولات د بازار موندنې لپاره نندارې ته ایښودل شوي وه. د امریکا د نړیوالې پراختیایي مرستو ادارې په 2015 میلادي کال کې د آبادۍ په نوم یو پروګرام پیل کړی چې هدف یې د افغانستان د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو له ودې سره همکاري ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل ښار د نیول لپاره پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به د اسلامي دولت وسطوالې ډلې داعش ته ماتې ورکړي. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل په موصل کې د پوځي عملیاتو پیل د پرمختګ یو بل ستر ګام دی. د عراق پوځ د دوشنبې په ورځ له داعشه د موصل ښار د بیرته نیول لپاره پوځي عملیات پیل کړل. په دې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې د عراقي ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې د خپل هیواد په ختیځ کې له روانې څلور ورځنۍ غونډې د زیات پرمختګ تمه لري. پیترو پروشینکو پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې خبریالانو ته وویل چې د نننۍ غونډې په اړه خوشبیني نه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د روسیې، اوکراین او فرانسې ولسمشران برلین ته د خبرو لپاره وربللی دي. انګلا میرکل به نن د ولادیمیر پوتین، پیترو پروشینکو او فرانس اولاند کوربانه وي. د میرکل ویندوی ویلي چې هغوی به پر دې خبرې وکړي چې د اوکراین د وضعیت په اړه د منسک موافقت څرنګه او څومره عملي شوې ده. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ماموریت مرستیال الکساندر هاگ وایي د دوی پر څارونکو 70% بندیزونه په هغو سیمو کې لګېدلي چې د حکومت له کنټروله وتلي دي. هاگ پرون سه شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې څارونکي هر ځای درول کیږي او پر الوتکو یې ډزې کیږي او له دې امله د دوی کار ته خنډ پېښ شوی دی.
The OSCE special monitoring mission does not finger point in terms of
د وی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ځانګړي ماموریت او د اوازو پر اساس یو لوري ته اشاره نه کوي. موږ په دقت هغه لوري ته چې ډز را باندې کوي اشاره کوو. که موږ رپورت وګورئ تر ته څرګنده بشي چې د ډزو فلمونه اخیستل شوي او له ختیځه د لویدیځ په لور ډزې شوي او بیا د لویدیځ له لوري ځواب ورکړل شوی دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لږ تر لږه وسو څارونکي د 2014 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې په اوکراین کې د امنیتي وضعیت څارنه کوي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. دوستانو دا نور خبرونه سمک په پاڼه ساده رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. و باورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې لپاره د هر هڅې ملاتړ کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدي خبره و چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي او د افغانستان د سولې په پروسې ورسره خبرې کړي. د ملګرو ملتونو نوې شمیرې ښیي چې څه باندې 350,000 افغان کډوال روان کال له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. دا به واورئ چې د افغانستان د سوداګرایو او صنایعو خونوي افغان حکومت د کورنیو تولیداتو د پرمختګ لپاره جدي اقدامات وکړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې باور واورئ چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په خاص توګه ازبکستان جبري کار په مټ یوازې د پنبې له خرڅلاو میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. کور کلی او د ګوډي اچار پروګرامونه هم له یاده مباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر هم وایي چې د سولې لپاره دروازې د ټولو لورو پر مخ پرانیستي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو دوو سرچینو رویټرز خبري اژانس سره په مرکو کې تایید کړي چې په وروستیو کې د حکومت او طالبانو استازو په غیر رسمي ډول خپلو کې خبرې کړي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا رپورټونه رد کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ جزئیات له فرشتي جلال ځای واوري.
د طالبانو دوه پټو سرچینو رویټرز خبري اژانس تایید کړي چې په ورستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د قطر په پلازمینه دوحه کې غیر رسمي خبري کړې دي. په متحده عربي اماراتو او قطر کې د طالبانو د سرچینې له رویټرز سره د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط شغېدلي او څرګنده کړې ده چې حکومت او طالبانو په دې خبرو کې چندان پرمختګ نه دی کړی. په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې په دې پټو او غیر رسمي خبرو کې د امریکا استازی هم برخه درلوده، خدای نه دی ویلی چې د حضور مستقیم او غیر مستقیم. د سرچینې رویټرز ته ویلي چې حکومت او امریکا له طالبانو د اوربند د وسلو ایښودلو او په رسمي ډول د سولې مذاکرو د پیل غوښتنه کړې ده. د دې سرچینې په وینا د طالبانو له لوري هم غوښتنه سوي چې د یو سیاسي حرکت په توګه رسمیت ورکړ شي، د رهبرانو نمونه یې د ملګرو ملتونو له توره لیسته پاک شي او بندیان یې خوشي شي. د طالبانو دغې سرچینې رویټرز ته ویلي د پخوانیو لیدونو په څیر دا هم د وخت او منابعو ضایع کول و، ځکه موږ کومې خاصې نتیجې ته ونه رسیدو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند مارک ټونر ویلي چې امریکا د افغانستان د بحران د حل لپاره د هر ډول مذاکرو ملاتړ کوي، خو په قطر کې د دغو خبرو په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده. د افغانستان د جمهور ریاست د ویندوی مرستیال د واخان مینپال په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
ټولې هغه ډلې چې غواړي د افغاني مذاکراتو په چوکاټ کې د سولې پروسې ته داخل شي د افغانستان حکومت ورته شراغلاست وایي او هرکلی کوي. موږ د ټولو هغو ډلو سره چې غواړي سوله وکړي د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لرو.
د بریتانیا ګارډین رسپانی پرون خبر ورکړ چې د افغانستان د حکومت لوري یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لاستازو سره د سولې پر امکاناتو پټې خبرې کړې دي. ګارډین وویل چې په دې مذاکرو کې د افغانستان د حکومت لوري د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی او د طالبانو له لوري ملا منان اخوند شامل وو. ګارډین وویل چې په دې غیر رسمي خبرو کې د پاکستان لخوا چا حضور نه درلود، خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد دا رپورټونه رد کړي او رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا محض تبلیغات دي.
بلخوا د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي او د افغانستان د سولې په پروسه یې ورسره خبرې کړي. فرشتې جلالزئی د ښاغلي عبدالله د ویان له مرستیال جاوید فیصل سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ځینې کړې چې د سعودي پاچا په ځانګړي ډول څه ژمنې کړي.
د هیواد اجرایی رئیس په دغه ملاقات کې غوښتنه وکړه چې سعودي له خپل مثبت تاثیر خپل په ګټه اخیستنې په سیمه کې تروریزم پر ضد همغږي ایجاد کړي، ځکه کله هم په سیمه کې هیوادونه تروریزم لا حق دې غوښتنې ته د سعودي د پاچا جواب دا و چې سعودي به د سولې په پروسه کې خپل ټول توان د افغانستان د حکومت په واک کې ورکړي. په دې معنی چې هر هغه څه چې سعودي په دې پروسه کې کولای شي له هغه بدرېغ نه کوي. تر څنګ یې یادونه وکړه چې کچېرې طالبان غواړي چې د سولې خبرې وسي او هغوی په دې حقله صادق وي او د سولې د خبرو لپاره نیت لري، نو ضرورت چې هغوی خبرو وړاندې یا د کوم هیواد تر منځګړیتوب وړاندې له جنګ او جګړو خلاص واخلي. د افغانانو وژنه بس تر څو مشخص ده چې هغوی د سولې د خبرو لپاره نیت لري. او درېیمه موضوع یې دا وه چې هغه وویل چې سعودي عربستان هیله لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شي ترڅو د شو ډیپلوماټیک اړیکو په ترڅ کې یا په نتیجه کې د سولې د خبرو لپاره هم لازمي حل لارې ولټول شي او له دغو لارو څخه استفاده باندې د افغانستان د سولې لپاره هڅې وشي.
آیا دوی د حل د کومې لارې پیشنهاد درته وکړي؟ د دوی د نظر د سعودي د نظر
په ټوله کې تمرکز پر دې و چې د فتن د دې لپاره کار وسی چې موږ د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره سیمه په کچه همغږي ایجاد کړو. دا فکر چې نن لا بعد منغلي او شمیر هیوادونو سره سره چې د تروریزم څخه د خپلې بهرنۍ پالیسۍ اهداف او د تحقق لپاره کار اخلي، دا فکر لمنځه ولاړ شي او ځایناستي تروریزم سره د مبارزې فکر چې هغه وروسته د سولې د خبرو لپاره او په ټوله کې د افغانستان ترڅنګ سیمه کې د امنیت لپاره ښه زمينه مساعده شي.
ډاکټر صاحب عبدالله پر ټوئیټر لیکلی دی چې د سعودي د چارواکو سره په خبرو کې دا مطرح کړی دی چې د وسوال تشدد مالی منابع باید بند شي. دوی شاید غیر مستقیمه اشاره او پاکستان ته، ځکه پر پاکستان دا تور دی. نو آیا په دغه مشخص ډول په دې باندې خبرې وسوي؟
دا د اجرایی رئیس او د خلیج د همکاریو ټولنه یا ګالف کارپوریشن کونسل د سیکرټری جنرال سره په لیدنه کې دا بحث مطرح شو. د افغانستان اجرایی رئیس یادونه وکړه چې د دې دغه ټولنې له ادرسه دي کار وسی تر څو د وسلوالو ترورستانو مالی منابع وچې سی او په دې توګه سره د وسلوالو د فعالیتونو له کمښت یې هم پای ته رسیدنې سره همکاري وسی.
یعنی په مشخص ډول د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی.
موږ مشخصې غوښتنې او بحثونه درلودل د پاکستان له نوم په دې توګه یادونه وسوه چې لا هم ترورستان د پاکستان څخه ملاتړ ترلاسه کوي او ورته ده چې دغه ملاتړ لمنځه ولاړ شي، دغه ملاتړ پای ته ورسیږي، تر څو نه یوازې افغانستان کې بلکې د افغانستان د باندې په سیمه کې هم د امنیت د سمون لپاره او د تروریزم د مخنیوي لپاره اساسي کار وشي.
یو خو د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او د همکاري رامنځته کول چې عمومي خبرې دي، یو ځانګړي خبرې دي. تاسو دغه سی یو دوه درې ټکي دوی ته وړاندې کړل چې څه وسی؟
پټول کې د بحثونو محور د تروریزم سره مبارزه، د سولې راتګ، د تروریزم پر ضد د یوې سیمه ییزې همغږۍ ایجاد، د تروریستانو د مالی منابعو وچوالی، دا هغه مسایل و یا محورونه و چې په بحث کې شو.
دا سی راپورونه خبره سول چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو تر مابین خبري سوي دي په قطر کې. آی دغه سعودي ته ستاسو سفر او د خلیج د همکاریو د شورا د مشرانو سره ستاسو خبري د دغو مذاکرو سره څه ارتباط لري کینه په قطر کې د خبرو سره؟
سعودي ته دغه سفر مخکې له مخکې څخه پلان سوی وو، د سفر لپاره میاشتې وړاندې کار سوی وو او دغه سفر له نورو تحولاتو سره په سیمه کې افغانستان کې هیڅ راز مستقیم یا غیر مستقیم تړاو نه لري. یا هدا اقل وروسته تحولات ای وی میاشتې یا د ای وی هفته یا څو هفتو دغه سفر سره هیڅ راز مستقیم یا غیر مستقیم تړاو نه لري. زه خپله د سولې د خبرو په اړه یا د قطر د بحثونو په اړه هم هیڅ اطلاع نه لرم او په غاړه بحث نشم کولای.
د افغانستان د اجرایی رئیس ویان جاوید فیصل و چې سعودي عربستان ته د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سفر او له سعودي چارواکو سره د خبرو اترو په اړه څرګندونې کولې. دوستانو د کابل چاپ ګڼې ورځپاڼو هم د هغه رپورټونو په اړه لیکنې خپرې کړې چې وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو په قطر کې خپلو کې خبرې کړې. اجمل تورمن د ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو او د سولې له خبرو څخه د سعودي چارواکو د ملاتړ پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپل واکې ورځپاڼې خپل د سر په مطلب کې لیکلي دي افغان حکومت او طالبانو یو ځل بیا په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي دي. په مطلب کې د ګاردین برتانیې ورځپاڼې په حواله لیکل شوی چې د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي په قطر کې د ملا عمر د ورور په مشرۍ د طالبانو له یو لوړ پوړي پلاوي سره په تیر سپتمبر او روان اکتوبر میاشت کې دوه ځلې لیدلي او د غلړۍ لا هم روانه ده. په مطلب کې وړاندې د سرچینې په حواله راغلي چې ډیر ژر به د کوټې شورا په استازیتوب د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی ملا یعقوب هم په دغو مذاکراتو کې برخه واخلي. په مطلب کې راغلي چې د قطر په خبرو کې د امریکا د سفارت یو ډیپلومات هم ګډون لري، خو د امریکا سفارت او افغان حکومت د دغو پټو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د همدې خبر په حواله په خپل اثر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت تل د هرې وسلوالې مخالفې افغان ډلې پر مخ د سولې دروازې پرانیستې ساتلې او د سولې لپاره خبرو ته چمتو دي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکلي چې د وروستۍ هلې ځلې په داسې وخت کې زور اخلي چې پاکستان تر سختو فشارونو لاندې دی او افغان پلاوی سعودي عربستان ته تللی چې د دغه هیواد او خلیجي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. په سرمقاله کې دغه شان دغې مسلې له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې تفاهم لیک او له افغان سولې څخه د نړیوالو ملاتړ ته په اشارې سره له طالب مشرانو سره په دا شان یو وخت کې د سولې خبرې هیله بخونکې ښودل شوې دي. خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي سعودي چارواکو ویلي چې له افغانانو سره د سولې راوستلو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. په مطلب کې وړاندې راغلي اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سعودي عربستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له سعودي چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې افغان حکومت د سولې لپاره ټینګ هوډ لري او په دې برخه کې د سعودي د شاهي حکومت همکارۍ ته هیله مند دي. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې د سعودي عربستان د وزیرانو شورا مرستیال د افغان حکومت له اجرایی رئیس سره په کتنه کې ویلي هیواد چمتو دي چې لا افغانانو سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د کلیو او پراختیا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي څه باندې 2,95,000 تنو ته د لنډمهال لپاره د کار زمینه برابروي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی پرون په یوې خبري غونډه کې وویل د ځینو پروژو د عملي کولو په لومړیو پړاوونو کې تر اوسه 2,015,000 کسانو ته کارونه پیدا کړي. په دې اړه محمد واصل وصال رپورټ لري.
د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي د هیواد په 19 ولایتونو کې به د 2.1 میلیارد افغانیو په لګښت د خپلو پراختیایي او بیرغونې د پروژو له لارې 295,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د دغو پروژو د اهمیت په اړه وویل.
در مرحله اول، مرحله دوم او مرحله سوم برنامه کاریابی کې
د کارمندنې په لومړۍ، دویمه او دریمه مرحله کې چې د 2013 میلادي کال د مارچ تر میاشتې دوام کوي، په بشپړېدو سره به د بیکارۍ په کموالي کې مهم رول ولري او د خلکو په ژوند کې به مثبت اغیز ولري. په ځانګړې توګه د زراعتي اقتصاد په برخه کې په ټوله کې دا به د خلکو په ژوند مثبت اغیز ولري، خو په دې برخه کې اړتیاوې لا هم شته.
ولی به هر حال نیازها زیاد است.
د ښاغلي رستمی په وینا دوی دغه پروګرام په هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د کمښت په هدف تیر کال پیل کړی و چې په دوو لومړیو پړاوونو کې یې د 3,00 پروژو له لارې 215,000 تنو ته د لنډمهالې لپاره د کار زمینه برابره کړې. ښاغلي رستمی وویل د کاري زمینو ترڅنګ دوی ته د کار کیفیت هم ډیر مهم دی او دوی به له پلي کېدونکو پروژو په ښه ډول څارنه وکړي. د کارموندنې دغه ملي پروګرام په ټول هیواد کې پلی کیږي چې په لومړیو دوو پړاوونو کې یې 15 ولایتونه او په دریم پړاو کې د کابل په ګډون 19 ولایتونه شامل دي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د سولې لپاره د کار د دغه ملي پروګرام له لارې به څه د پاسه 15,000 کسانو ته د لنډمهالې کار زمینه برابره شي او د پروژې له پیل نه تر اوسه 1,600 کسانو ته د دوامداره کار زمینه برابره شوې ده. بلخوا اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی د دغه پروګرام د هرکلي ترڅنګ له افغان حکومت غوښتنه کوي چې خلکو ته د دایمي کار د زمینې برابرولو په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي.
کله چې ملي بودیجه جوړیږي په دې کې یو اساسي اصل همدا دی چې زمونږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه ایجاد شي او دغه کاري فرصتونه باید اوږدمهاله اوسېږي. لیکن په ډېر تاسف سره باید ووایو چې زمونږ په هیواد کې ډېری کاري فرصتونه یا وظیفې دندې چې ایجادېږي دا موقتي وي او هغه پروژې چې هغه په ملي بودیجه کې دي یو کلنې، دوه کلنې، تر 5 کلونو او داسې هغه په منظم شکل مخکې ځي، ولې ډېر محدود او موقتي دندې وظیفې پکې ایجادېږي.
روسي او مهاجرتونو هم خودلی چې ډېری ځوانانو د بیکارۍ له امله خپل هیواد پریښی او په هیواد کې دننه هم ځوانان له بیکارۍ څخه ځورېږي. ښاغلی جیلانی وایي حکومت باید د خپل ملي بودیجې ترڅنګ د نورو غیر دولتي موسسو په ګډې همکارۍ هڅه وکړي چې خلکو ته د اوږدمهاله کار زمینه برابره کړي. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو نوې شمیرې ښیي چې څه باندې 350,000 افغان کډوال روان کال له پاکستان څخه خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. وړاندې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په ریپورټ کې راغلي و چې د راجستر شوو بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر تر 200,000 لوړ شوی، خو په نویو شمیرو کې هغه کډوال هم شامل دي چې په قانوني ډول نه دي راجستر شوي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د بشري چارو د همغږي دفتر روانه اونۍ له پاکستان څخه افغانستان ته د بیرته ستنسویو کډوالو د شمیر په اړه تازه ارقام خبره کړي چې شی روان کال تر 3,500,000 ډیر کډوال خپل جګړې زپل هیواد ته بیرته ستنسوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د اکتوبر په لومړیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR د هغو بیرته راستنسویو کډوالو شمیر چې راجستر سوي وو تر 200,000 ډیر شودلی وو، خو په نوي شمیرو کې هغه کډوال هم شامل دي چې راجستر سوي نه دي. په افغانستان کې د بشري چارو د همغږي دفتر لخوا په ویلامه کې راغلی چې تر اوسه 2,200 راجستر سوي او 1,200 هغه افغانان دي چې راجستر سوي نه دي. په دغه راپور کې ویل سوي د جولای میاشتې راهیسې 3,300 افغانان بیرته راګرځېدلي دي. په یاد سوي راپور کې راغلي چې تمه ده د روان کال تر ختمېدو د مخه د راستنسویو کډوالو شمیر 3,640,000 ته ورسېږي. داسې ښکاري چې د دغو کډوالو رسېدل به افغانستان له یو بل بشري بحران سره مخامخ کړي. د دغه هیواد چارواکي له وړاندې د هغه بحران په اړه اندېښمن و چې د کورنۍ جګړې له کبله د 300,000 بې ځایه سوو کسانو له کبله رامنځته سوی دی. د بشری چارو د همغږی دفتر ویاندی دانیل مویلان ویلی چې یوازې په کندوز او د افغانستان په ځینو جنوبي سیمو کې د تاوتریخوالي له کبله 10,000 کسان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي پاکستان د 1.4 میلیونه رجستر سوي افغان کډوالو کوربه دی او په دې توګه د کډوالو د کوربتوب په برخه کې په نړۍ کې دریم لوی هیواد ګڼل کیږي. اټکل کې 1 میلیون نور کډوال به هم په دغه هیواد کې وي چې رجستر سوي نه دي. له 2009 کال راهیسې اسلام آباد په پرله پسې ډول د دغو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ضربالجل ټاکلی دی او داسې بیرسته چې ښایي وروستی ضربالجل به د 2018 کال د مارچ میاشت وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي افغان حکومت د کورنیو تولیداتو د پرمختګ لپاره جدي اقدامات وکړي. دا د خونی چارواکو د شنبه په ورځ په کابل کې د کورنۍ تولیداتو اړوند د ادارو له مشرانو سره د کورنۍ تولیداتو د پرمختګ په اړه مشورتي غونډه کړې. په اړه یې سباون کاکړ رپورت لري.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلینو په کابل کې د کورنۍ تولیداتو اړوند ادارو سره د مشورتي ناستې په ترڅ کې له افغان حکومت څخه د کورنۍ تولیداتو د پرمختګ لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په دغه مشورتي ناستې کې د ملي شورا غړو، لوړ پړو دولتي چارواکو، د مدني ټولنو غړو او د خصوصي سکتور استازو ګډون کړی و. دوی د کورنۍ تولیداتو په تړاو په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې او د افغان پانګوالو څخه د خپل ملاتړ ترڅنګ د هیوادوالو څخه د کورنۍ تولیداتو د کارونې غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت وویل چې خصوصي سکتور باید ستونزې له حکومت سره شریک کړي ترڅو د هواری په هدف لازم اقدامات وشي.
تصمیم گرفتیم که اجنداهای ولایتی تشبثات
دوی پریکړه مکړې ده د ولایتونو د تشبثاتو اجنډاوي طرح او تدوین کړو څو تر ډیره پر ولایتي ستونزو او تولید کار وکړو او هغه ستونزې باید پیدا شي چې مشکلې جوړ کړې دي. ستونزې او مشکلات باید پیدا شي څو موږ له حکومت سره پرې وغږیږو.
روی برنامه‌های مدافعوي خود کار کړو.
شغلی نسات ویل چې د افغان سوداګرو ستونزو ته د هواری په هدف به یو طرح جوړه او ولسمشر ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کورنۍ تولیداتو د پرمختګ په خاطر سپارښتنه کړې و چې په هیواد کې دننه باید د کورنۍ تولیداتو څخه کار واخیستل شي. افغانستان نن سبا په زیاتو برخو کې تولیدات لري، خو لیدل کېږي چې په هیواد کې دننه د یادو تولیداتو پر ځای له بهرنیو تولیداتو څخه ډېره استفاده کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت د صنایعو معین عبدالباری رحمان جوړې شوې غونډې ته وویل چې موږ باید د ستونزو د حل لارې چارې پیدا او عمل پرې وکړو.
دغه څخه باید به حمایوي پالیسي هم باید ولرو، ځکه ایمایوی پالیسی کونه لرو د نورو دنیا ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې هغه کده څه چې په اړه مرحله کې تر موږ ته صداقت تولیدات په ارزانه تولید کی او یا د مملکت اقتصاد د اجازه ورکی چې هغه سبسیډي کې او افغانستان ته راوستي او د افغانستان زی پل بنیاد صنایعو ته ضربه وارد کی.
د شغل رحمان په خبره اوس مهال د افغانستان تجارت 15% وارداتي دي چې وازی کورنی تولیدات کولای شي. د افغانستان تجارت له وارداتي حالت څخه صادراتي ته راوړی. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، دا د ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د با کیفیته خونې او روزنې د ملاتړ غورسنګ وایي غواړي چې د پوهنې لپاره د نړیوال کمپاین په مرسته تر 2013 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د هر وګړي لپاره د وړیا، خوندي او با کیفیته زده کړو اسانتیاوي برابر شي. په دې موضوع به د خان محمد سیند رپورټ واورو.
د با کیفیته خوانه او روزنه د ملاتړ غورځنګ وای چې د حکومتونو او نړیوالې ټولنې په مالی او تخنیکی مرستو به تر 2013 میلادي کال پورې د نړۍ د هر وګړي لپاره د وړیا، خوندي او با کیفیته پوهنه د اسانتیاو د برابرولو شاهدان ووسو. دا خبرې د نوموړي غورځنګ یا با کیفیته خوانه او روزنه د نړیوال کمپاین مسؤلینو د سې شنبه په ورځ په کابل کې د پوهنې وزارت د چارواکو، خونکو او زده کوونکو په یوې غونډه کې وکړې. د دې کمپاین یو تنظیمونکی رحیم جامی په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د کیفیت او کمیت د خوالي په مقصد افغان حکومت ته دوه وړاندیزونه داسې بیان کړل.
در اولویت قرار دادن بودجه برای تعلیم و تربیت توسط
د ښوونې او روزنې لپاره د ملي بودجه د فیصدي زیاتولو ته لومړیتوب ورکول، په لری پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو زیاتول، د ښوونې او روزنې په برخه کې د ملي او نړیوالو ارګانونو ترمنځ همغږي، د ښوونځیو رغول او جوړول، او د مسلکي شونکو جذبول.
د کمپاین مسؤلینو د افغان حکومت له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې د خپلو مرستو 40% دی د افغانستان د ښوونې او روزنې لپاره ځانګړي او پر خپلو ژمنو د عمل وکړي. په جوړې غونډه کې د پوهنې وزارت استازي زمیر ګوارا وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د هیواد د ښوونې او روزنې په کیفیت او کمیت کې یو لړ مثبت بدلونونه راغلي، خو له دې سره سره یو لړ ستونزې شته چې د دوی د پلانونو د پلي کولو مخه نیسي.
له بده مرغه 112 ښوونځي د ناامنۍ له امله تړلي او څه باندې 3 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي او سم کابو 50 ښوونځي د زده کړو لپاره مناسب چاپیریال نه لري.
د پوهنې وزارت استازي د وزارت لاسته راوړنې هم په ګوته کړې او ویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د ښوونکو شمیر له 212,000 څخه 240,000 ته او د زده کوونکو شمیر له شاوخوا 9 میلیونو څخه 9.4 میلیونو ته لوړ شوی او د مسلکي ښوونکو د روزلو پروګرامونو هم ښې نتیجې ورکړې دي. کارپوهان وایي د افغانستان د ښوونې او روزنې د کیفیت او کمیت د ښوالي لپاره مالی او تخنیکي امکانات ضروري دي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 10:30 شوې. وار بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له اجمل تورما نه اورو.
افغان حکومت وایي د دایمي او بایزت سولې اراده لري او دې هدف ته د رسیدو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ایټالیوي ځواکونو د کار ستاینه وکړه. محمد ګلاب منګل د ننګرهار نوې والی وټاکل شو. په 209 شاهین قول اردو کې چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې له 2 ورځو را په دیخوا اویا تنه طالب وستوال وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل ښار د نیول لپاره پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به د اسلامي دولت وستوالې ډلې داعش ته ماتې ورکوي. د اوکراین ولسمشر ویلي چې د خپل هیواد په ختیځ کې له راروانې 4 ورځنۍ غونډې د زیات پرمختګ تمن نه لري. او په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ماموریت مرستیال الکساندر هاګ وایي د دوی په څارونکو 80% بندیزونه په هغو سیمو کې لګېدلي چې د حکومت له کنټروله وتلي دي.
د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړي توګه ازبکستان د جبري کار په مټې وازې د پنبې له خرڅلاو څخه میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د بشري حقونو ځینې فعالان او ژورنالیستان چې ازبکستان کې د جبري کار پر ضد غږ پورته کوي حکومت ملامتوي چې ټول خلک یې اړیستلي څو په سختو شرایطو کې د پنبې ټولولو کار ته په جبري توګه غاړه کیږدي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د ازادۍ راډیو د یو رپورټ جزئیات وړاندې کړي.
د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بشري حقونو فعالان او څارونکي وایي د منځنۍ اسیا حکومتونه په خاصه توګه ازبکستان عام خلک د پختې په کروندو کې کار کولو ته اړ باسي او د هغوی په مټ ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. د منځنۍ اسیا د بشري حقونو د څار ادارې محقق سټیف سوارډلا وایي امنیتي کارکوونکي او لوړ پوړي چارواکي عام خلک او عادي دولتي کارکوونکي د پختې په کروندو کې د وهل ټکولو په زور کار کولو ته اړ باسي. سوارډلا د ازادي راډیو په یو پروګرام کې وویل چې آن ازبکستان اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف هم یو وخت خلک وهل او کار کولو ته اړیستل. داوی د پوهنتونونو رئیسان خپل محصلین وهي، پولیس ډیر زیات تاوتریخوالی کوي. په حقیقت کې دا هم باید ووایي چې میرزیایف په خپله هم دا کار کړی دی. موږ یو رپورټ لرو هغه کله چې په 2000 کال کې والی و د ریاضي او ښوونکی سخت وهلی و د دې لپاره چې دغه ښوونکي شاګردانو پخته قرار کړل ټولوله. په ازبکستان کې هر کال د پختې د پلور د قراردادونو اعلان کیږي چې حکومت هڅه کوي تر پخوا زیاته پخته خرڅ او ښه عواید ترلاسه کړي. په همدې اکتوبر میاشت کې په تاشکند کې چارواکو اعلان وکړ چې سکال یې د 5.5 لک ټنه پختې د پلورلو قراردادونه ترلاسه کړي چې ټول ارزښت یې 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. لویدیځو هیوادونو په ازبکستان کې د جبري کار په غبرګون په دغه هیواد فشار راوړی چې د همدغو فشارونو په نتیجه کې چارواکو د جبري کارګرانو په برخه کې له هغې ډلې د ماشومانو د نه ګمارلو په اړه نرمښت ښودلی دی. خو دا فشارونه د دې لپاره ډېر ځای نه نیسي چې د ازبکستان چارواکي پخته د هیواد لپاره د خدمت او د سپینې طلا تر شعار لاندې په خلکو ټولوي او اکثر پیرودونکي هم بنګلادیش، چین، ترکیه، سنگاپور، مالیزیا، اندونیزیا، ویتنام، پولند، متحده عربی امارات،
چک جمهوریت، بریتانیا، ایران او روسیه دي. په جرمنی کې میشتا ازبک ژورنالیست او د بشري حقوقو فعال امیدان یازوفا وای تقریبا ټول کارکونکو او خلک کارکولو ته اړستل کیږي. نیازوف وای که څوک غواړي چې کار ونه کړي نو باید پیسې ورکړي. د بیلګې په توګه باید د شلو ورځو لپاره $100 حکومت ته ورکړي.
کولای سي د پختی له ټولولو ځان خلاص کړي، خپل ازادي واخلي. اوس وخت شاوخوا $100 د شلو ورځو لپاره ورکولای سي. په دغو پیسو به یو بل کارګر نیسي چې ستاسو پر ځای د پختی ټولولو ته ورسي.
د کارګرانو د حقونو د نړیوال سازمان استازی کیرل بایچینکو هم د نیازوف خبرې تاییدوي او وایي چې په ترکمنستان کې هم وضعیت همداسې ده، باید له کار د خلاصون لپاره حکومت ته پیسې ورکړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه چې په 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد تر پاشلو وروسته منځته راغلل، له کلونو راهیسې پکې د بشري حقونو او ډیموکراتیکو اصولو د نقص رپورټونه ورکړل شوي دي. په داسې حال کې چې په دغو هیوادونو کې په دې وروستیو دوو درې کلونو کې د جبري کار د کمښت هیلې ټوکېدلې، خو بشري فعالان لا هم د دغو حقونو د نقص د تکرار پیښو ته اشاره کوي.
دوستانو په همدې رپورت سره د رپورټونو برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته رسو. کور کلی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړې اچار ماهروي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. تاسو نوې زیږیدلی ماشوم ته کوم شی دی ورکوئ؟
دی غوا شو دی دوه غوتی ورته کچو دوه غوتی شو دی زالی دی.
د مور د شیدو په ګټو څومره پوهیږي؟
دا ډیر ګټور دی. لک لک راځي، ساس کې ساس کې راځي، زیړ رنگ لري، خو د ماشوم لپاره درې غټې ګټې لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د سی برخې کارکونکي وایي چې نوې زیږیدلي ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکړي. په خوا کې ضروري واکسینونه هم باید له لومړۍ ورځې پیل شي. ډاکټران د لومړۍ ورځې زیړ رنګه شیدې یعنی ورګ له سرو زرو سره تشبیه کوي. وایي د لومړۍ دقیقو په ورګو ورکولو سره نه یوازې دا چې ماشوم مړیږي، بلکې د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي. د مور په شیدو تغذیه د غوږ مکروبي کېدل، نس ناستی او د میډي او ګډي ستونزې کموي. تر ټولو اړینه دا ده چې د مور او ماشوم ترمنځ عاطفي پیوند ټینګوي. ماشوم ته شیدې ورکول مور ته هم ډېرې ګټې لري. د بیلګې په توګه د مور بدن د امیدوارۍ او زیږون له زیانونو څخه ژغوري. ماشوم ته د شیدو ورکول په مور کې هغه هورمونونه افرازوي چې رحم بیرته خپل اصلي حالت ورګرځوي. خو د مور د شیدو له دومره ګټو سره بیا هم ځینې میرمنې بدون له کوم سي مشکله خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي. بیا نو هماغه وي چې ماشوم مرضي او وړکی پاتې شي. کله چې د علت پوښتنه وشي، ډېری کسان وایي چې نسل وړکی شوی. موږ دا موضوع د روغتیا وزارت د عامه تغذیې مسؤل ډاکټر همایون لودین سره شریکه کړه. هغه ویل
نسل نه دی کوچنی شوی، زموږ تغذیه خرابه شوې ده. او تغذیه یوازې د خوړو نه موجودیت ستونزه نه ده، د پیسو کموالی یوازې ستونزه نه ده، بلکې زموږ ناسم عادتونه او د خوړو ناسم برابرول او کوچنیان ناسم تغذیه کول د دې لامل ګرځي چې زموږ کوچنیان واړه او ټیټ قد ولري. راځم دې ته چې دا ستونزه د کوم ځای نه شروع شوې ده. کله چې یو مور ماشوم په نس کې ولري، دغه مور د دوو انسانانو خوړو ته اړتیا لري. خپله ځان ته چې دا باید کافي تغذیه واخلي، او د خپل هغه کوچنی چې دی په نس کې دی د هغې په خاطر باید ښه تغذیه شي. تر ټولو مهم شی پکې هغه څه دي چې انرژي تولیدوي، وده ورکوي، چې هغه پروتین دي او اوسپنه ده. چې میندې تر ټولو زیاته اوسپنه چې اړتیا لري، هغه د بارداري یا امیدوارۍ په وخت کې اړتیا لري. او تر ټولو زیاته اوسپنه په دوشینو کې ده، په غوښه کې او په ټابلیټس یا هغه ګولې چې میندو ته په ټولو کلینیکونو کې په وړیا ډول ورکول کیږي چې موږ تر اوسه په فولیک اسید ګولې ویو موږ میلیونونه ګولې ټولو کلینیکونو ته وړیا ورکو ته په میندو ته ورکړ شي.
په کابل کې ساعت تفل هغه روختون دی چاره ورځ په سلګونو ماشومان د خوارځو کوي یا سوی تغذیې له امله وروستل کیږي. د څوغو میرمنو خبرې به واورو چې له خپلو ماشومانو سره بستر وي.
منم میمنات دمشم اوس پیدا شو خوستم او کوګ لالای وو لری مال شو دوا غشتو اتبی استفراق دې کوې سالبو بس به دوش په خوښه دوا به په وک خو بس دوا به خلاص به ورته به غشت شي دې مرتراو لې استبلا کوم مرتراو هیڅ پاینې نه ورشه ده استفراق بیم کو من دغه سالبو مول
دې دې ام زول استګینې کنه اغه څومره دې غټ دې کم دومره دې
دې غن زول شي زول اندل کار انجلې شي
غټ دې
کو کینی خو یې زلادای تلم دې خپای خبر نه پیډونه کچنه خان دی غیږ دی په هیڅ نه فیز
څومره سره په تکلیف ته خپل
او زه دا په تکلیف یم چې دا خریم پروتست نه کوي نمانه مزادي دا هم عاشم خو زه سمه چې زه موري قومه هغه ډاکټران ته څنګه مې دا بیلکه سبیلکه دا ته نه دا موري کوي هغه مې سبیلکه دا سوت سوی تغذی د خاطر راک ویم دلته راوستل
صدقه لکم جن راغلی
غزنی
څو ماشمان لري لاس لاس سره ورته تغذی
دا لاس ماشمان دي کنه هغه ته وسو کلاند
هغه ته دولس کلاند
هغه ته دولس کلاند لغه ورسته نه نور دي ټول سوی تغذی دي
ټول سوی تغذی سي
ښه ادولس کلان زوی دي سیدا کنه هغه وسومره د پاندام غټ
کړه سينره ډنګر وچ پلاک ده تاسو ولکای
بیا لغره وړه تر رقم دي
په لغون والو ټول تر رقم سپتا دي ګمري مری نن یې سیدنا نه ګردیزا
ګردیز نه راغلی څو ورځې کیږي
شپږ شپې مالته ورته بیاګته دلته دوامه ده
ښه دا پرې کې چې دا د زوی ده که د لور
نه زوی نه ده
د دې څومره وخت ده
د پنځو میاشتو
ولې دومره وړکی پاتې ده
دا داسې خو ده
ډاکتران څه وایي
ډاکتران وایي دا کمزوری ده
کمزوری ده څه شی ورکوي دته
دې ته دې غوا شیدې
ولې خپلې شیدې نه ورکوي
نه وروي اوس دا دوه ورځې تر منکار ده دا درل
بیا دې غوا شیدې خوري
وو
څومره ورکوي هره ورځ
دوه ګوتې بورته کې چې دوه ګوتې شیدې
په کور کې چې وي کنه د ماشوم د سیوړکایم پاتې ده زړلې نرمې يم کوله
وو وو زړې دې
څومره سره په تکلیف وي
ډېر ورته سره په تکلیف یم
مثلا څه رقم
بیا راځک سه سات ملي کې د سی بیا حتی زړې
خوب نه لري
وو خوب نه لري
سلام دا د څه کې ګډه ماشوم زوی مې ده ښه د څومره وخت ده
درې میاشتې
درې میاشتې ده
وازې مې وایې ښه خسته نه ده ما پریس کړای او پوس نو اوس تا شیا کو خو راته د تا شې دی هغه څه ته قصې دي ته ورسي
نو وایې دی پریس کاوه
خو دا څو
څه د پریس پریس وکړه
آلته ته یې ځکه ورته ویلې دي
خو ویزه کې ورته بیا ته پریس وکړه
ما پریس کړای دا رقم
ته شې به
شې دی مې وې ان وا به توقعه دي ډېر ډېر ویزه یې فدی کنه
ښه مې ماشوم څه ماشي لسه واخله د سیسه
د وښ په کې خړه بار وښ په نه رقم تاسو
ته ویلی مولا پاریس کړی
او
لکه مشه نه پاریس کړی
نو غوښه نه لاګې نه لزی غړې نه تیر وای مده نه چرګ غوښه نه لاګې نه چې د سپټي زوړ نخره خو تا خو به دی ګشانه کې
نو مولا ولی پاریس کړی دوشه نه څه تکلیف درنو ده
وای اثر دی قوی ده اثر دی قوی ده چې سي ان بیرته د پاریس لپاره نه عملات ورغله د بندې غازی کې بند وخت په پاریس مارکوس د خاله به نذیر نه د خپل امر مې وته ویلې
خو
غرد له انیماسي دا تایز دم دوا دم هغه
د چوالې زیني مېندې خپل ماشوم ته شدینه ورکوي ډاکټر لودین زیني هغه لاملونه یادوي چې دوی ته شکایت ورنه شوی
هغه مېندې چې اول باري دي هغه درې غټو ستونزو سره مخ کیږي کله چې ولادت لومړی اول ځلې دي شرمېږي دردی سخلی دلیوی او پتوله نکی یو قسم احساس دی که چی زبای دخلکو مکی شدی ورنکم پا دیر تا اصف سر چی زمان پتوله نکی شدی ورکول چی یو انسانیت انتقال لی خوزنی میندی پا شدو ورکولو هم شرمی او یا توله نا اغی پوری خاندی تدیر افسوس کو چې انسانیت پورې خلخاندی نو یو مشکل تر دې مخکېږي نو په لومړۍ ورځو کې مور وایي چې زما شودي کمی دي دویم درد دی کتلی دی او درد مستقیما د انسان په بدن باندې تاثیر کوي شوده د روان د لارې نه افرازي یعنی یو انسان یو مور که رواني آرامه وي نو دوه مادې دي چې هغې ته موږ اکسیتوسین او پرولکتین وایو چې دا دماغونه افرازېږي که چېرته یو مور دماغي ستونزه ولري یعنی ستړي وي نارام وی خفاوی بی خوب وی دغی شودی کمی وی دریم از طول زچه من دی وصال مخکی اگه غیزایی کم بود دی دیری کورنه خپل خخواړه خوري خو هغه مور چې راتلونکی ماشوم دنیا ته راوړي هغې ته پوره خواړه نه ورکوي. بلخاصه میوجات او غوښن خواړه ماهي غوښه که د هر څه چې غوښې دا ورته باید پوره ورکړی شي. درې وختو په ځای باید 15 وخته خواړه وخوري. بار او د کار بوج باید په مور کم وي.
د ډاکټر لودین په نظر ماشوم ته د شیدو ورکول هم ځانته خاصه طریقه لري چې باید میندې ورباندې پوه شي.
هغه برخه د مور د تیونو چې هغې کې ذخایر د شیدو دي هغه باید د ماشوم په خولې کې وي. الله جل شانهو دا خلقت داسې پیدا کړی دی چې هغه توره برخه ذخایر دي. هلته چې کله فشار راولي پي نو نور شیدې هماغه وخت کې پیدا کیږي او ماشوم ته ځي. یوازې د تی څوکه مهمه نه ده. ځینې اولباري میندې چې مشکل سره مخ کیږي هغې راځي وایي ماشوم زما په تیونو خولې لګوي او زما دردی. حتی ځینې میندې زخمي کیږي د زخم راځي موږ ته. هلته مشکل دا ده چې یوازې ماشوم د تی څوکه په خولې کې نیولي دلته شودي نشته. ماشوم فشار راوړي بالاخره د ماشوم د مور سینې وچې شي او د ماشوم دا فشار باعث شي چې د مور د شیدو یا د تیونو د زخم باعث شي.
ډاکټر لودین د شیدو ورکولو په طریقه او د شیدو ورکولو پر وخت د مور د خوړو پاک له معلومات راکړل. دا به هم ورنه واورو چې ماشوم ته له شپږو میاشتو وروسته د کومو شیانو ورکول ضرور دي.
شپږ میاشتو نه وروسته ماشوم درې نیم کیلو پیدا شوی و تر شپږ میاشتو پورې باید دا ماشوم حد اوسط اووه کیلو وزن ولري. بهترین ماشوم دی د شپږ میاشتو نه وروسته تر دوه کالو پورې د مور شیدې ته ادامه ورکړي. اما د مور شیدو تر څنګه کله چې د ماشوم اووه کیلو وزن اخیستی دا ډېرو خوړو ته اړتیا لري. نو دې ته باید کورني نور خواړه ورکړل شي. لکه موږ ورته وایو وریجو کې ورته غوښه واچولی شي، نخود واچولی شي، مټر او ګازرې سبزیجات او د فرني په څیر نرم شي، نه د شوروا په څیر. ځینې کورنیو کې یو میاشتني او اته میاشتني ماشوم ته هم شوروا ورکوي. در حال کې د دې ماشوم معده 200 سی سی یعنی د یوې پیالې په اندازه ده. که چېرته یو پیاله شوروا ورته ورکړي نو دې دپاره به یوازې نیمه کاشوغه غذایي مواد ورغلي وي. نو ټولې اوبه دي پکې زر زرې ورکړي. یو ځل شودي بل ځل کورني خواړه، بیا شودي بیا کورني خواړه، شپه ورځې ورکړي. نو دغه ماشوم چې کله دوه کلن کېږي ټولو مهمه ماده دا ده چې د دې قد باید شپږ اتیا سانتي وي. شپږ اتیا سانتي قد که ماشوم واخیستو دا ماشوم تر اخیره پوری بهترین قد خاون کیږي.
درنو دوستانو، خلاصې مېرمنې همشته چې څو ماشومان داسې لوی کړي چې ټولو ته خپل شیدې ورکړي، د شیدو تر څنګ خپلو او د هغو خوړو ته هم ډیر پام کړي، ځکه خو روغ او تکړه بچي لوی کړي دي. د بیلګې په توګه د کابل اوسیدونکي مریم خبرې اورو.
پودری شیدې ورته بهقطا نه ورکوم، د غوا شیدې ورته بهښې نه ورکوم. تر شپږ میاشتو پورې خپلې شیدې مې خوري. ښه پیغام خدا ښي. بیا چې شپږ میاشتې پوره شي د کور کې ترکاري کچالو ورته ورکوم، لوبیا، نخود، د وریجو دغه سرسر ورته ورکوم پخوم. کپالونو ته یې ګوره هغسې چاغ چاغ دي. کور کې مې نور بچیان هم ښه دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. نړیوالو بیا د ډالرو بنډلونه وتړل چې دلته یې د ډالرو تګو چارواکو ته راورسوي چې تنده یې ماته سي. ځینې خو یې وایي چې نږدې د جال مو ووهي. دغسې ډېر زیات ډالر راغلل خو د دې خوارانو تنده پرې ماته نه شوه چې نه شوه، لا چې نور هم زیاته شوه. ځینې وایي ډالر توسنده دي چې څومره یې اخلي هغومره د تنده نوره زیاتېږي. د خبرونې په پیل کې مو د فساد له وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده. وایې ورئ چې وزیر صاحب اداري فساد ته څه وایي.
د اداري فساد ښاغلی وزیر صاحب، که دا راته ووایې چې اداري فساد څه ته وایي نو مهرباني به مو وي.
اداري فساد اداري فساد فساد ته وایي، یعنی چې سړی د چا کار وځنډوي یا رشوت ورڅخه وغواړي.
ام دومره بس؟
ما ته خو ام دومره معلومه ده.
نو دا وزیران چه اداري فساد کوي هغه څه ډول وي؟
وزیران هم فساد کوي؟
نو ته څه وایې چینه کوي؟
ډیر عجیبه خبر راته ښکاري چې وزیران هم فساد کوي.
ښه نو چې فساد نه کوي دا دومره شته لکومه کوي؟ دا شرکتونه، لوړې ودانۍ، مارکیټونه، په بهر کې جایدادونه او نور لکومه کیږي؟
تا ته لکه چې وزیر ډیر وړوکی شی ښکاري.
نه صاحب، وړوکی نه راته ښکاري. که وړوکی شی وای نو بیا به یې دومره شته نه درلودل.
ګوره، وزیر وزیر دی. وزیر باید میلیاردر وي، وزیر باید هر څه ولري، ځکه چې وزیر دی.
ولې ولري؟
ګوره، چې والی لري، وکیل لري، وړکی وړکی رئیسان لري، داوزی امرین لري، فرقه مشران لري، غونډ مشران لري، نو وزیر ولې ونه رهدي؟ هم له دې ټولو غټ دی، هم له دې ټولو نه امکانات لري، او هم دا ټول تر لاس لاندې دي.
نو له کومه یې کوي؟
بیا همدغه تکراري خبره چې له کومه یې کوي. پیدا کوي یې، خدای یې ورکوي. نه دې دي اورېدلي چې وایي خدای پاک چې چاته ورکوي نو نه سبا ګوري او نه بیګا؟
یعنی ته وایې چې وزیر اداري فساد نه کوي؟
بیا همغه تکراري خبره، اداري فساد واړه او کمزوري خلک کوي، غټ او زورور خلک یې د موقف په زور پیدا کوي. اداري فساد ته اړتیا نه لري.
نو همدغه د موقف زور اداري فساد نه دی؟
نه نه، د مټ زور، د موقف زور دا بل څه دي، دې ته اداري فساد نه سو ویلی.
نو چې داسې ده، دغه د موقف په زور مو څومره شتمني پیدا کړې ده؟
په رسمیاتو کې خو 1480 ډالره ثبت دي، خو غیر رسمي شکر دی میلیارد ته رسیږي.
نو دا هم بس نه دي؟
دا څه وایې، د پیسو موډ یې تر اوسه لیدلی؟ په پیسو نه یې موړ شوی، خو خصم یې دا دی چې زامن مې را مخته کړم او کرار کرار یې خپل موقف ته راورسوم، او چې کله دلته راورسېدل نو بیا زه ځان ګوښه کوم.
چې ګوښه شوې څه به کوې؟
مطالعه، ورزش او صاحب نظری. کله کله له ملګرو سره میلې ته به هم ځم.
نو اداري فساد به څنګه کیږي؟
روان به وي.
تر څو؟
تر څو چې پیسې وي.
زړه مو نه غواړي چې بند شي؟
نیت بدي نه کوم، ځکه چې زموږ آینده نسلونه هم په دې لاره روان دي.
د لارو واټونو کوڅو بندول زورور ته داسې دي لکه نسوار چې خولې ته اچوي. د یوې کوڅې د بندېدو له کیسې مو خبرو.
صاحب، ولې مو موټرونه ودرول؟
خوب راځي، غواړم همدلته ویده شم.
صاحب، کور ته لږ لار پاتې ده، کور ته به لاړ شو.
نشم تلای، سترګې مې نه خلاصېږي، غواړم نن د کوڅې د خوب خوند ووینم.
صاحب، د امنیت خبره مو مهمه ده.
هېڅ خبره هم نه ده، د کوڅې دواړه سرونه بند کړئ.
نو چېرته به ویده شي؟
په موټر کې یو چریکي چپرکت شته، هغه را کښته کړئ، همدلته یې د مځکې په سر کېږدئ.
ښه صاحب. بې سره
صاحب،
هغه د صاحب چپرکت را کښته کړه او سم یې کړه.
ښه صاحب.
هلکان په کوڅه کې تیت کړه، د کوڅې سرونه دې هم بند کړي، او څوک د تګ راتګ ته هم نه پرېږدي چې مزاحمت راته ونه کړي او خوب مې راته خراب نه کړي.
ښه صاحب، ته بېغمه واړوه، نور یې موږ ته پرېږده.
څنګه شو، چپرکت تیار شو؟
اوس تیار دی.
ځه نو صاحب، شپه دې په خیر.
ګورئ، تر څو چې خپله نه یم راویښ شوی، راویښ مې نه کړئ.
ښه صاحب، په سترګو.
اوس یې لا نوې نخرې پیل کړي.
خورې وخورې، بیرته کور ته ننوځه.
ولې؟
لږ کراره غږېږه چې صاحب ویده دی، کوڅه بنده ده، څوک تګ راتګ نه شي کولی.
واوروره، ناروغ لرو، هغه ډاکټر ته بیایو.
درته ومې ویل چې اجازه نشته، ناروغ ته دې څه یوناني دوا ورکړه.
ولې، د چا دفتر راغلی دلته؟
نه صاحب، ته خوب ورغی، او له نیکه مرغه د تاسې په کوڅه کې ویده شو. ډېر بختور خلک یې چې دومره غټ غټ کسان مو په کوڅه کې ویده کیږي.
هو، ښه بختوران یو چې اوس له کورم نشو راوتلی او ناروغ ډاکټر ته نشو بیولی. صاحب دې د مرګ په خوب ویده شي. ولې کور نه لري؟
لري یې، د تاسې د ټولې کوڅې قدرې کور لري. خو ویل یې چې نن د کوڅې د خوب خوند تجربه کوم.
دی لا په خلکو په تجربو نه دي ماړه شوي.
زه ننوځه، که د غږ هغه د موږه بېسوره واورېده نو بیا به ډېره پښیمانه شي.
ټول
دې سره یې په تاسو کې په سر را څوک دی
والکه
صاحب څه دی ویل
د لمر نه ګورې له خواږه خوب یې را ویښ کړم ولې چتری نه وای چې را باندې نیولی مو وای
صاحب د سهار نهه نیمې بجې دي ما ویل چې له لمره ویټامین ډي ذخیره کړي
ښه اوس څه وکړم
صاحب زوبه که نه
سمه ده کسان را ټول کړه چې د کوڅې خلک په عذاب نه شي
نه صاحب ولې به په عذابېږي شکر دې وباسي چې په ټول ژوند کې د تا د پیرې له برکته ایله نن په ارامه ویده شول
یاره تم رښتیا
ورزشی لوبو کومنتریانو اما عجیب رنگ پیدا کرده دی دیوی لوبی کومنتری در او رو
خاندولا پا صفر که وسوزی ده او پزای شادولا خان را غی شادولا خان پا خاند از توپ مسکو اوز دو هم توپ ولو بیده شاداولا هم وسوزی پاتلسم اوور کې منډه اتلس او څلور قهرمان لوبغاړي سوزیدلی دي د توپهلو لپاره راغې بندوګل بندوګل نه تمره چې ودرېږي بندوګل په خانداز کې توپ دفاع کړ او کومه منډه پې جوړه نشوا ډېر خولای ډېر په خانداز بندوګل توپ واه د بونډری پلور اوخو حکومت منډه پی جوړه نشوا دوهم توپ واچول شو توپ د بونډری پلور کومه منډه بیا هم پی را نغله هغه دی دریم توپ واچول شو او توپ د بونډری پلور څلور توپ را وګرځول شو او یو منډه پی جوړه شو ټریکټا خانداولا راغی لومړی توپ واچول شو خو کومه منډه پی جوړه نشوا هیله ده چې خانداولا او بندوګل هم دغه خپل ملګرتیا وغځوي او یو ملګرتیا وکړي توپ واچول شو توپ د بونډری پلور کومه منډه بیا هم پی جوړه نشوا دا وخت په دیرشم اوور کې منډې 25 ته ورسېدې هیوادوالو دعا ته مو زور ورکئ بندوګل د توپ ورغی خو توپ یې ونه لیده او کلین بورډ شو
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکو یې وو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله راوی سپوږمۍ او زه مسکا احساس کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3
پختونخوا د خپلو خان شي قربان قربانا جانان جانان شي دامې دعا د چې ودان شي کابل تما وای چوران شي دے چورانی کی زما زلور سر چوینا دے چورانی کی زما زلور سر چوینا باران وی باران باران وری کی مات تا یاد وی تا یاد وی زمین چل دچان باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تازہ کا پیا پکسی دل